द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړمه چې ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګلورس کال 2018 د مې د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سحر 8 بجې په افغانستان کې د سحر 8 بجې دی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د مې یو کم 13 نیټه ده او د شپې 11 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دنیم ساته خبری خبرونه کې درته زما هوښ چلی لیوارې بیا هر کلی وایم او لومبي تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د پاکستان داخله وزارت د اتوار پروست تصدیق کړي چې د ډي ان ا معاینې نه د یقیني شوی چې په بلوچستان صوبه کې په ډرون برید کې وژل شوی تن د طالبانو مشر ملا اختر منصور وو
د داخله وزارت ویان ویلي چې د ملا اختر منصور هغه خپلوان چې د هغه د مړي تر لاسه کولو غوښتنه یې کوله د هغه سره په ډرون کې وژل شوی مړي د ډي ان ا لپاره اخستل شوو سامپلو موازنه وکړې شو چې ترې معلوم شو دغه د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وو
او د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو اداوه کړی چې د ترهګر ډلې القاعده درې مشکوک غړي وژلي چې د قانون نافذ کوونکو ادارې مشر باندې د برید تر سره کولو منصوبه یې جوړوله او د یمن فوځي چارواکو ویلي تیرو دوه ورځو راهیسې روانې جګړې کې د حوثي یاغیانو خواوشا اته څلوېښت غړي وژلي دي
د یمن د فوځي چارواکو تر مخه حوثي یاغیانو مرکزي مارب او شبوا صوبو تر منځه په یوه سیمه حمله وکړه خو حکومتي عسکرو د حوثیانو دغه حمله په شا وتنبوله
قدرمن اردوونکو زموږ سره اوسئ زموږ خبرونه لا جاری ده دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او قدرمن اردوونکو سټه کې تاسو اوریدل اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان داخله وزارت ویان د اتوار په ورځ د دې خبرې تصدیق کړي چې د ډي ان ا معاینې نه د یقیني شوی چې په بلوچستان کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی تن د طالبانو مشر ملا اختر منصور وو ویان زیاته کړي چې د ملا اختر منصور مړي ترلاسه کولو لپاره راغلي خپلوانو د ډي ان ا موازنې نه دا معلومه شوه چې وژل شوی تن ملا اختر منصور وو او هم په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی دویم تن ټیکسي ډرایور محمد اعظم مشرور د امریکایي چارواکو په ضد مقدمه کړې ده په یوویشتم مئی ترسره شوی دا ډرون برید په یو شخصي ټیکسي شوی و کوم چې د ایران سره په پوله د بلوچستان تفتان خار نه کویټه ډخته را روانه وه او پکې د طالبانو مشر ملا منصور ناست و په دې ډرون برید کې وژل شوی دویم تن ډرایور محمد اعظم رور وینا ده چې رور یې بې قصوره وو ډېر غریب وو او د څلورو ماشومانو پلار وو د نور زیاته کړې چې د رور یې کومې ترهګرې ډلې سره هیڅ اړیکې نه وې افغان امنیتی ماهرانو ویلی دی وروستیو کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور په ډرون برید کې وژل کېدو وروسته ممکنه ده چې طالبان د روژې په میاشت کې افغانستان کې بریدونو کې زیاتوالی راولي چې مقصد به یې دا ښودل وي چې د طالب مشر وژل کېدو وروسته د دوی ډلې باندې کوم اغیز نه دی پرېوتې او د پاکستان سند صوبې کراچۍ ښار کې پولیسو د اتوار په ورځ ویلی دی چې د القاعده درې مشکوک غړي یې وژلي دي چا چې د قانون نافذ کوونکو ایجنسی مشر باندې د برید کولو منصوبه جوړه کړې وه د پولیسو وینا ده چې د وژلې شوو ترهګرو تعلق د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې القاعده ان دی سب کانټیننټ یا اے کیو آی ایس سره وو او دوی د کراچۍ په قاعد آباد نومي سیمې کې په یوې پولیس مقابلې کې وژلي شو د یمن پوځي چارواکو د اتوار په ورځ ویلي دي چې د یمن حکومتي پوځونو او حوثي یاغیانو ترمنځ د دوه ورځو په جګړه کې خواوشا اته څلوېښت تنان وژلي شوي دي د ایران ملاتړ لرونکي حوثي یاغیانو د مرکزي ماریب او شبوا صوبو ترمنځ سیمې باندې برید وکړو خو د حکومتي عسکرو لخوا په شا وتنبولي شو د یمن حکومتي پوځ یو جنرال ویلي دي چې عسکر به تر هغې جګړه نه ودروي تر څو چې دوی دا ټوله سیمه بیرته د حوثي یاغیانو نه وانخلي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ایجنسی یو این ایچ سی آر ویلي دي چې تیرو څو ورځو کې د لیبیا ساحل ته نږدې د کډوالو کښتۍ ډوبېدو په پیښو کې 500 نه زیات کډوال مړه شوي دي اروپا ته د رسېدو هڅو کې د کډوالو دا کښتۍ د تیر شورو زیارت او جمعې په ورځ د اټلي سویل کې ډوبې شوې وې د اټلي چارواکو وینا ده چې د اروپا اتحاد کښتو روانو نه قریبا 15,000 کډوال ژوندي بچ کړي دي د یون ایچ سی آر وینا ده چې د تیر شروع او زیارت پر د قاچاقبرو کښتۍ اوړېدو وروستو قریبا یو نیم سلطنان بې درکه هم دي
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اردوونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه دوام لري. د ډیوه ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ تلاري هم اوریدئ شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. او ورزو رپورټر اخته څنګه چې اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د پاکستان داخله وزارت ویان د تور پر ورځ دا خبره تایید کړې چې د ډی این اے معاینې نه دا خبره یقیني شوې چې بلوچستان صوبه کې په یوشتم مئی ترسره شوې امریکایي ډرون برید کې وژل شوې تن د طالبانو مشر مولا اختر منصور وو. په دې کې باندې نور حال قدرمن اوریدونکو د ډیوه ریډیو همکار اشفاق مومند وړاندې کوي.
د پاکستان داخله وزارت د دې خبرې اعلان کړی چې د ډی این ا معاینه څخه یقیني شوی چې د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د ډرون په برید کې وژل شوی تن د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وو. د داخله وزارت ویان ویلي چې د مولا اختر منصور هغه خپلوان چې د هغه د مړی تر لاسه کولو غوښتنه یې کوله، د هغه سره په ډرون کې وژل شوی مړی د ډی این ا لپاره اخستل شوو سامپلو موازنه وکړې شوه چې ترې معلوم شوه دغه د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور وو. داخله وزارت ویان ویلی دی چې په ډرون برید کې د وژل شوی دویم کس هم په جنګلو شوی دا. یاد دی وی چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز د زیارت په ورځ تایید کړی و چې وژل شوی تن مولا اختر محمد منصور وو. دغه برید په لومړی وار د پاکستان غیر قبایلی سیمه کې ترسره کړی شوی وو او دغه اجازه خپل د امریکا صدر بارک اوباما ورکړی و. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د سری کرخي دغه اوریدل بللی وو، خو یاد دی وی چې قبایلی سیمو کې د ډرون په بریدونو پاکستان مخالفت همیش لخودلې، خو د پټو معلوماتو څخه څرګند کړی شوی وای چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په دغه چلا ده او پاکستان ورته خپل ویلي چې په ظاهر به د دغه بریدونو مخالفت کوي او په پټه پرې سلا دي، ځکه چې ځینې ډرون الوتکې خپله د پاکستان له خاورې هم په الوت باندې خبرونه مخې ته راغلي وو. بلخوا د مولا اختر منصور سره د وژل شوي ډرایور خپلوانو د امریکا خلاف اف آی آر درج کړی دی. دغه وژل شوی هلک چې نوم یې محمد اعظم و ورور محمد قاسم ویلي چې انصاف طلب کوي او په نوشکي کې د وژل شوي خپل ورور د وژنې پر ضد د تمام هغه امریکایي چارواکو خلاف قانوني ګام پورته کول غواړي. د چا په وینا چې زما ورور وژل شوی دی، د ویلي دی چې ورور یې نه یوازې بې ګناه ډرایور وو بلکې د خپل پنځه کسیزه کورنۍ لپاره یوازینی د ګټې وټې ذریعه هم وه. یاد دی وی چې د ډرون برید سمدستي وروسته د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری وینا کې ویلی وو چې د دې برید په حق لیه د پاکستان او افغانستان دواړو چارواکو سره خبرې کړي، چې وای خپل یې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته په ټلیفون باندې ویلی. بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار طارق فاطمی تیر ورځ ویلی د پاکستان فوجي چارواکي د امریکا ډرون برید په حق لباندې نو خبر، خو دا هم ردوي چې ګنې د استخباراتي ادارو دغه ناکامي وه. دا خبره د پاکستان ډان رسپانې چاپ کړې ده. دوی وایي چې صلاحکار دا هم ویلي پاکستان سره د ډرون د درک لګولو ټیکنالوژي هم نشته. د ویلي دي چې دلته څه نړیوال عناصر دي چې په دغه کې شامل دي، خو ځینې سیزونه میډیا ته ښکاره کول نه غواړي. طارق فاطمی زیاته کړه چې پاکستان کې دی شي د ډرون خلاف احتجاج وکړي، خو یو ختمی ګام نشي پورته کولی. د ویل دارنګ بریدونه به په راتلونکي کې هیڅ کله هم پاکستان ونه مني. د ویل چې دا د ډرون بریدونه به د غربي ملکونو لپاره د ګټې پر ځای د تاوان سبب وګرځي او ورسره به سیمه کې هم بې ثباتي راشي. ورځپاڼه لیکي کله چې د طارق فاطمی نه وپوښتل شول چې ولې بیا د امریکا نه مالی مرستې پاکستان غواړي، نو په ځواب کې د ویل چې دوی هیڅ کله هم د مرستو غوښتنو په حق کې نه دي، خو د ملک اقتصادي وضع ډیره خرابه ده او ورته اړتیا لري. یاد دی وی چې د پاکستان پوز پر ضد په سوشل میډیا باندې هم دا پښتنې سیوا شوې دي چې په قبایلی خلکو د امریکا څخه ډالرې ګټي او ځکه دغلته د اف سی آر پر ځای ساتلو لپاره پوز کوشش کوي چې د طالب او ترخګر په نوم هر وخت دغلته غربي ملکونه یروي او مالی مرستې ته اخلي. کله چې دا پښتنې چې ولې حقانی ډله او نور په قبایلی سیمو کې وسلوال د کلونو راهسې د پوځي عملیاتو باوجود محفوظ دي او وجود لري، د وزیر اعظم صلاحکار ویلي چې د پاکستان پوځ دغلته عملیات د ټولو ډلو پر ضد د وړاندې څخه کوي او د تمام ډلو پر ضد دي. په افغانستان کې د سولې په اړه د روانو خبرو اترو په موضوع د ویل چې دوی به د طالبانو نوی مشر سره تماس نیسي او ګوري به چې څنګه ځواب یې مخې ته راځي. د زیاته کړه چې پاکستان یوازنی ملک نه دی چې د افغان طالبانو سره یې رابطې دي. بلخوا په کابل کې د پاکستان یو سفارتکار ویلی چې په افغانستان کې پاکستانیان چې د بیا رغونې په مختلفو پروژو کې کارونه کوي څه وخت هم خپلې دندې پرېښودی شي که چېرې افغان حکومت ورته تحفظ ورکولو کې ناکامه شي. دا خبره پس د هغې مخې ته راغله کله چې یو پاکستانی انجینیر په لوګر ولایت کې د یو هسپتال جوړولو په وخت افغان پولیسو د 15 ساعتو لپاره بندي که او بیا وروسته د والي په وینا باندې پرېښودل شو او ده ویلي چې د افغانستان ویزو ترلاسه کولو کې هم پاکستانیانو ته مشکلات دي. یاد دی وی چې د دواړو ملکونو ترمنځ په دې وخت اړیکې د ډیر تاوتریخوالي نه تیریږي.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خپرونو ته غوږ څو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونې اورئ. مشال ریډیو تاسو ته کوم مهم خبرونه وړاندې کوي، دا به موږ اورو د مشال ریډیو همکار بشیر ګواښ نه. په خیر راغلی بشیر ګواښ صاحب.
ډیر مننه مهویش. نن موږ په مشال ریډیو کې د شمالي وزیرستان بکخیلو جانخیلو کډوالو د واپسې لپاره د شوي جرګې او د اسلامي نظریتي کونسل پر ضد د احتجاجونو تر څنګ د نورو رپورټونو سربېره کابل ته د پاکستان د مدني ټولنو د غړو او خبرلاندو د سفر پاړم ډیر څه لرو او اوریدونکي کولی شي د خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه د تازه رپورټونو علاوه زموږ له څو اونیزو خپرونو هم خوند واخلي. په دې خپرونو کې سنزي او سرکار د مشال مرکه، مشالونه، د سولې پلور، روغتیا او درملنه شامل دي. همدارس د مشال ریډیو په ویب سایټ او فیسبوک باندې هم د ټول رپورټونو او روسیو پیښو په اړه تازه معلومات، تصویرونه، ویډیوګانې شته. د مشال ریډیو اوریدونکي کولی شي چې هلته هم وګوري او د دوستانو سره هم شریک کړي.
ډیره مننه بشی ګواخ صاحب.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. ډیره مننه، ډیره مننه.
او ګران اوردونکو، د تاسو د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل ورېدو او اوس پرځو یو مرکه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان قدرتي آفاتو کې د مرستو قومي ادارې اف ډی ایم ای ویان سید عمر ډیوه ریډیو سره خبرو کې ویلي دي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک به د څه فکر خپل کورونه بیرته جوړولی شي. پوز د دوی د شوي زیان اکسونه اغستې دي او دا هم زیاته کړې ده چې د تاوان پیسې روباسلو لپاره دوه اے ټی ایم مشینونه هم پر ځای کړې شوي دي. نور تفصیل هم د دوی خلې نورو دوی سره مرکه کړې ده زموږ همکار ارباب محمود علي.
خلکو د فائدې لپاره چې د پاک آرمی سره به د هر کور ډیټیل وي، هغه کا پارشلی ډیمیج وي او کا فولی ډیمیج وي، دې سره به یو پکچر وي. خپل خلکو ته دا نه کوو، بلکې دا زموږ پاسټ ایکسپیرینس دی د 15 کالو، چونکې دا سروې اوس دې کال کې شوې ده. په دې مخکې دا مخکې خلک چې کم واپس شوي وو، لکه خاص کر د چګملي، د سپینکیر او د کوټکي، نو دغو خلکو هغې وخت نه خپل کورونه جوړول شروع کړي وو. نو اوس هم د خپل خلکو ته دا وایو چې تاسو به خپل کورونه، خپلې کمرې چې د چا څومره وسو فیکلي هغه دې کار شروع کړي. نو لکه څنګه مخکې خلکو ته موږ شلټر ورکړي دي، شلټر مطلب دا دی چې خلکو ته دا ګارډر، ټایرن، اور سره کیس فارورډ پروګرام، دا کو کې دا پروګرامونه چلېدلې دي. او بل د خپل اوریدونکو د پاره زده وینا کول غواړم چې کېدای شي دا چې کوم اوس موجوده لا دا تحصیل نه مرکز تحصیل نه په دغه باندې ډېر زیات فوکس دی، چونکې دا په نوې لاکو ډیمیج شوې دي. دلته هیڅ شک نشته او زه خو خپل دا کم تیر وزیرستان و په تیر وزیرستان هم موجوده وزیرستان ان شاء الله په ډیر خپل انداز جوړیږي. او
خلکو ته چې پیسې ورکوي، کمپنسیشن ورکوي، نو هغه د ای ټی ایم د کارت په شکل کې به آیا په قبایلی سیمو کې ای ټی ایم شته چې خلک دغه پیسې والی او کنه تاسو نقد پیسې ورکوي؟
اوس موجوده وخت په جنوبي وزیرستان او په شمالي وزیرستان کې یو بل پروګرام شروع شوی دی چې هغه ته ون سټاپ شاپ خبره وکړه. نو په سروې کې هم یو ای ټی ایم لګېدل دی، بل ای ټی ایم په سینوام کې لګېدل دی. هلته خلکو ارزي او دینه علاوه چې دا کوم موږ 35,000 ورکو، د دینه علاوه ریټرن خلکو ته 16,000 مزید به هم ملاويږي. په دې کې چې کومې سیمې دي چې هغه سره خپلو بچي وي، هغه ته به ۱۲,000 روپۍ ملاويږي، یعنی ټوټل به 7,500 روپۍ هغه ته ملاويږي. نو دا چې کوم ای ټی ایم مشانونه دي، نادرا سٹاف او نېشنل بینک، دا یو پرینوام نارث وزیرستان کې لګېدل دی، یو په جنوبي وزیرستان سرویکی کې، خاص کر په مولا خان سرای باندې لګېدل دی. او دین علاوه د خلکو د غده پره چې کله دا رجستر فیملی مونږ ته راځي دلته مونږ یو 10,000 روپۍ د سیم په ذریعه ورکوو، دې نه علاوه 25,000 د ای ټی ایم په ذریعه ورکوو. خو چونکې خلک سیم ای ټی ایم ورکوو، سبا ته دوی تپوس شروع کړي چې بھائی پیسې نه دي راغلي. آ چونکې ریزن وجه دا ده چې مونږ ډیټا مخام ته پېښور ته ولېږو، پېښور کې بیا د نادرانه ویریفیکیشن کېږي. چې کله ویریفاید شي دې نه پاس د دوی اکاونټ ته پیسې لاړ شي، دوی ته خپل میسج وشي په موبایل باندې، نو دوی خپلې پیسې د ایزی پیسا نه
ډیره مهرباني سید عمر صاحب،
ډیره مهرباني الله صاحب.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیو ریډیو سهرنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو ادعا وکړي چې د ترهګر ډلې القاعده درې مشکوک غړي وژلي، چې د قانون نافذ کوونکو ادارې مشر باندې د برید ترسره کولو منصوبه جوړوله. په دې کله څو شېبې وړاندې مونږ د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز نه تازه تفصیل اغوستو، دا تاسو ته وړاندې کوو.
اتوار پورز مازیګر د کراچۍ د ملیر دلی پولیس مشر روانوار په مشرۍ کې د عملیات د ښار په لاندې سیمو کې شوې دي. ایس ایس پی ملیر روانوار ویلي دي چې دوی ته اطلاع وه چې د لاندې په ولشن بونیر سیمه کې مشکوک وسلوال چې دي هغه موجود دي. د هغوی په اطلاع دی د پولیس پارټي ورله، پولیس ټیم ورله هلته چپو وهله، لټون یې کوو. د هغې په وخت باندې، د لټون په وخت باندې د وسلوالو لخوا په پولیس باندې ډزې وشوې. او بیا پولیس افسر وایي چې د ډزو په وخت باندې د پولیس سره په مقابله کې، د پولیسو جوابي ډزو کې، بیا دی وایي چې درې مشکوک ترهګر چې دي، وسلوال چې دي، هغه وژل شوي دي. روانوار ویلي دي دغه وژل شوي کوم کسان چې دي، د دې تعلق د القاعده بری صغیر څانګې سره دی. او په دې کې دی ویلي دي چې د یو کس په جنګلو دریاس په نوم باندې شوی ده. پولیس افسر دا هم ویلي دي چې د وژل شو وسلوالو د قبضې نه دی وسله ترلاسه کړې ده، او په غټه کچه د دوی نه بارودي مواد چې دي هغه هم ترلاسه شوي دي. دا عملیات د اتوار په ورځ د مازیګر شوي دي د لانډي په ګلشن ګونی سیمه کې. او پولیس افسر دا دعوه کړې چې دغه وژل شوي کسان چې دي، دا د القاعده بری صغیر څانګې سره د دوی تعلق و. مویش د دې نه وړاندې هم په کراچۍ کې وخت په وخت باندې دغه عملیات شوي دي چې زیاتره پکې هم دغه د لانډي بیا د سورابګور په سیمو کې رامنځته کېږي. او دغه کوم مقابله چې دي د وسلوالو سره، تیره میاشت هم دغه رنګ یوه مقابله شوې وه د وسلوالو سره، په هغې کې هم د پولیس چې دي د څلور وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. جی موش،
ډېره مننه فضل عزیز، تاسو موږ ته تازه حال راکو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زد،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د یمن پوځي چارواکو د اتوار پر ورځ ویلي چې د یمن حکومتي پوځونو او حوثي یاغیانو ترمنځ د دوه ورځو په جګړه کې خواوشا 8 تنان وژل شوي دي. د یمن حکومتي پوځي جنرال ویلي چې عسکر به تر هغې جګړه نه ودروي تر څو چې دوی دا ټوله سیمه بیرته د حوثي یاغیانو نه وانخلي. نور حال پی د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې بختور شاه وړاندې کوي.
د یمن پوځي چارواکي وایي د حکومتي عسکرو او حوثي یاغیانو ترمنځ لتیرو دوه ورځو راهسې روانه جګړه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د یمن د پوځي چارواکو تر مخه حوثي یاغیانو مرکزي مارب او شبوا صوبو ترمنځ په یوه سیمه حمله وکړه، خو حکومتي عسکرو د حوثیانو دغه حمله په شا وتنبوله. د یمن پوځي جرنیل د نوم نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي تر څو چې د حوثي یاغیانو نه پوره علاقه بیرته نه وي اخیستي، تر هغې بر دوی پوځونه جنګیږي. د حوثي یاغیانو او د یمن د حکومت ترمنځ د ملګری ملتونو په میانځګړی توپ د اپریل په 10 نیټه په کویت کې دزبندی شوه ده، ولې وخت په وخت دواړه فریقه د دغه دزبندۍ سرغړونې کوي. په یمن کې د کال 2015 په شروع کې حوثی اغیانو صدر عبدالربو منصور او د هغه کابینه د پایتخت سنا نه برطرفه کړي وو. صدر منصور په هیواد کې د راپورته شوي حوثی اغیانو د لاسه سعودي عرب کې پناه واخیسته او د سعودي عرب حکومت نه د حوثی اغیانو په ضد د جنگي ائتلاف جوړولو خواست وکړو. سعودي عرب د امریکا په مرسته د صدر عبدالربو منصور په خواست په یمن کې د حوثی اغیانو په ضد پوځي عملیات شروع کړل. د ملګری ملتونو د شمیرو تر مخه د کال 2015 د مارچ د میاشتې نه تر کال 2016 د مارچ د میاشتې پورې د یمن په جګړه کې 6500 کسان وژل شوي دي چې زیاتره پکې عام ولسی وګړي دي. سعودي عرب او امریکا ګڼي چې ایران چې په خپل هم یو شیعه مسلمان ملک دی د شیعه حوثی اغیانو مرسته کوي او هغوی ته وسله او مالی مرستې ورکوي، خو ایران دغه ډول تورونه ردوي.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ایجنسی یونت سی آر ویلي چې تیر سورزو کې د لیبیا ساحل ته نږدې د کډوالو کشتۍ ډوبېدو په پیښو کې 200 زیات کډوال مړه شوي. په دې کې نور تفصیل زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند فیډریکو فاسی وای د تیر شروع پر ورځ د کډوالو یو کشتۍ په سمندر کې د ډوبېدو وروسته یوازې 1500 کډوال بچ کړي او 100 لا هم لا درک دي. په دغه پیښې کې هم 15 کډوال وژل شوي. د دغه پیښې وروسته د زیارت پر ورځ د کډوالو یوه بله بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوې چې پکې 600 سواره وو، 15 پکې وژل شوي او یوازې 104 پکې بچ پاتې شوي دي. 1550 بیا په دغه پیښې کې هم تر دې وخته پورې بې درکه دي. د بچ پاتې شوي تنانو نه د معلوماتو وروسته داسې یارې څرګندېږي چې د بې درکه کډوالو شمیره تر 200 پورې ده. دا واړه پیښې په بحیره روم سمندر کې رامنځته شوي. دا د کال 2015 وروسته په بحیره روم کې د انساني زیان د ټولو لویه شمیره ښودل کیږي چې د سفر په وخت وژل شوي یا غیب شوي دي. کال 2015 کې هم دا 200 مسافرانو یوه بیړۍ په اوبو کې لاو شوې وه چې پکې 800 تنان ګیر پاتې شوي وو. د بشری مرستو ادارې وایي چې زیاتره کشتۍ بغیر د کومو نښو نښانو غیب شوي او معلومات اله رامخی تشول چې په اروپا کې خپلو خپلوانو د دوی په حفاظت د نه را رسېدو شکایتونه درج کړل. آخر کشتۍ چې ډوبه شوې نو معلوماتو تر مخه دا ټول کډوال د لیبیا سیبراته بندر نه سمګلرانو سواره کړي وو. یوازې په دغه کشتۍ کې د بېدرکه تنانو شمیره 1550 ښودل کیږي. کم تنان چې بچ پاتې شوي نو هغوی وایي چې کله په کشتۍ کې اوبه راجمع کېدل شروع شول نو کډوالو بیکاره هڅې وکړې چې اوبه د کشتۍ بهر کړي، خو بې وسه پاتې شول او اوبه د هر خوا نه کشتۍ ته راننوتې. د اټلی پولیسو ژوندي پاتې شوي تنانو کې درې سمګلران هم نیولي دي. په دغو کشتو کې زیاتره شمیره د سومالی سره نږدې هیواد د ایریټریا نه وه. په بچو کې د 10 کالو یو ماشوم هم ملاو شوی. د چامور په لیبیا کې د سړک په یوې حادثې کې مړ شو او دا ماشوم یې یوازې په دغه کشتۍ کې سواره کړه. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه یو بله کشتۍ هم د جمعې پر ورځ ډوبه شوې چې پکې 115 تنان بچ کړی شوي دي. یو شمیر بیا په اوبو کې غیب شوي هم دي. کډوالو اداره وایي چې په داسې حالت کې چې دغه ټول کډوال په سمندر کې غیب شوي دي نو داسې نشي ویلی چې هغوی به ژوندي پاتې وي یا کمړه تر سوچ چې کره معلومات نوی ملاو شوي. د زیارت پر ورځ د ډوبې شوې کشتۍ کډوال د اټلی په ساحل بچ کړی شوي وو. د اټلی سویلي جزیرې اکثره د سمګلرانو د کشتو د تګ راتک مرکز وي، کومې چې د لاکانونه لیبیا د ساحلونو نه را روانې وي. د اټلی د نوي شمیرو تر مخه تیرې اونۍ 12000 کډوال بچ کړی شوي دي. د روان کال په اولنو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1,94,000 کډوال اروپا ته په کډه کولو مجبور شوي دي. داسې یاره سرګندېږي چې حسینا د داعش تراګر هم د دغو کډوالو په شکل کې اروپا ته راننوځي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې ویاند فوسی وای زیاتره کډوال دا وخت ایریټریا، سومالیا او سودان نه را روان دي. څوک چې تشدد او لوګې د یارې په کډه کولو مجبوره شوي دي. د سومالی اولس د ترهګرې ډلې الشباب د انتقامي کارویانو د یارې د اروپا مخ کوي. د میس ختیس د شام او عراق او بیا افغانستان نه هم کډوال اروپا ته را روان دي. چرته چې د اروپا اولسو مشران د کډوالو د سختو انتظامی مسلو سره مخ شوي دي. د اروپایي هیوادونو مشرانو یو شمیر وړاندیزونه منظور کړي چې پکې دوو کالو په موده کې به 1,60,000 کډوال به د اروپا جدا جدا هیوادونو کې ځایول شي. د اروپایي ائتلاف 28 هیوادونه د کډوالو لپاره پالیسۍ په معاملې د تقسیم ښکار دي چې پکې د هغوی قانوني ادارو په شمول او د انصاف وزارتونه هم خندان جوړ شوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او ستاندې کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د ډیرو ملکونو په شان امریکا هم هر کال د امریکای په دفاع کې په فوج کې د خدمتونو کولو په موقع خپل مړو شبو خلکو ته د میموریل ډے په نوم د عقیدت پرځونه وړاندې کوي. دا یو ډیر قدیم رواج را روان دی او په دې لړ کې د یونان د ایتنز د یو مدبر پیریسل دا تقریر د یادګیرنه وړ دی. په کم کې چې دی ویلی دی چې په جنگ کې سر قربانون کې کسان ډیر قیمتي وي او ژوندۍ خلک د دې تورزونو سیالي نشي کولای. نن د مای په شپږشتم تاریخ او د ګل پورس په ګړد امریکا کې میموریل ډے مانځل شي. د دې ورځې په مناسبت به تقریرونه کولای شي او د احترام په خاطر به درک سات د پاره خاموشي اختیارول شي. په ټوله امریکا کې ډیرو فوزی ادیرو کې په جنگ کې د قربانی شوو کسانو په قبرونو وړي وړي قامي جنډي لګولې شوې دي. کمی چې د یورپ د بلجیم ملک په فلندر نومې سیمه کې د ډوډو په پټی کې د ولاړو ډوډو د ګلونو نظاره پیش کړي. په جنگ کې د مړو شوو فوزیانو بال بچ او خپل خپلوان د دوی قبرونو ته راغون دي. نن ورځ خالص د یو دستوري د ورځې د منځلو نه پرته د هغې قرض هم سرګندونه کوي کم چې د ملک د ازادۍ د پاره د سر قربانونکو کسانو په ژوندو امریکایانو پروت دی. په دوی کسانو کې ځینې خو په جنگ کې مړ شوي دي او ځینې د رنځونو د لاسه. نور ډیر امریکایان په خارجي بندیخانو کې مړ شوي دي او په مرګ هم وطن ته راونړلی شول. دین علاوه ډیر د ملک د نظریو د ازادۍ په حفاظت کې په تنکی عمر کې د خپل سرونو نه تیر شوی دی. په زرګونو نور په قطبی افریقا، یورپ، بحر الکاهل، ایشیا او مشرق وسطا کې د نورو خلکو د آزادولو د پاره قربان شوی دی. میموریل ډے سخاص جنگ ته د عقیدت د پرځونی وړاندې کولو ورځ نه ده. د نن ورځې مطلب او معنا د قامی باتورانو د پاره د جوړو یادګارونو نه ډیره اوچته ده، بلکې دا خود یو داسې احسانمند قوم مننه ده چې د ازادۍ د پاره د ځان قربانونکو او د وینې تویونکو سره لوز دی چې دوی چې د خپل قام د ازادۍ په تحفظ کې خپل کم وینه توی کړی ده، دا به ابس کېدو ته نه پرېږدي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اردوونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا سهارنۍ خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسي. تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې ملګرتیا کوله پروډیوسر وو کلیم افضل او انجینیر وو ماګنس. دوی ته ډېره مننه وایو. د پاکستان په وخت ماښام 6 بجې به یو وارې بیا د ډیوه ریډیو ټیم تازه او مهم خبرونو پروګرامونو سره ستاسو وړاندې راځي. څو شېبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زما وجلیل سره د خپل ټیم تاسو نه اجازه غواړم. الله پامه.